سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې نن د 14 غږ واوریدل شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دا د کابل په شیرپور سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګېدو د 14 غږ و. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور ازادۍ راډیو ته ویل چې په کور کې هیڅوک نه اوسېدل او پېښه تلفات نه لري، خو د کابل یو شمیر ښاریان بیا وایي چې نن سهار یې د 3-14 غږونه اورېدلي دي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې نن په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان دي. د بیان له مخې پیښه هغه مهال وشوه چې د حج له مراسمو د یو راستانه شوي حاجي موټر د مزار شریف او شولګرې ولسوالۍ په لاره کې له یو ټونس ډوله موټر سره ټکر شو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز جلال آباد کې د کانګو د ناروغۍ له کبله د لسګونه څارویو د مړینې خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي چې د ښار په بیلابیلو ناحیو کې په دې ناروغۍ د څارویو د مړینې پیښې شوې دي. په بیان کې د ښار له خلکو د مړو څارویو په موندلو او ښخولو کې د همکارۍ غوښتنه شوې. د کریمیا په بندري ښار سیواستوپول کې د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ جوړ شوی مراسم نن وروسته له هغه فسخه شول چې په تور سمندرګي کې د دې ځواکونو پر مرکز د ډرون برید وشو. د کرملین لخوا د سیواستوپول لپاره ټاکل شوی والی میخایل روز وژایوف نن وویل چې د سمندري ځواکونو د قرارګاه شپک کارکوونکي په دې برید کې ټپیان شوي دي. روز وژایوف مخکې له دې پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی و چې دا مراسم په امنیتي دلایلو کنسل شوي دي. په پیښه کې د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسیې د سمندري ځواکونو د ورځې په ویاړ ولسمشر ولادیمیر پوتین په سن پیترزبورګ ښار کې د پراخ پوځي پریډ په ګډون غونډه کې د روسیې د نوي سمندري دکتورین د تصویب خبر ورکړ چې له ارکتیک څخه نیولې تر تورې بحیرې، بالتیک او کوریل ټاپوګانو پورې د روسیې سمندري سرحدونه او د ګټو حدود پکې خودل شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی اعلان کړی چې حکومت یې د دونیسک له ختیځې برخې چې سخته جګړه پکې روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې. زلنسکی بیگانه وخت په یو ټلویزیوني وینا کې وویل د دونباس په پراخه سیمه کې سلګونه زره کسان چې د جګړې په زونونو کې بند پاتې دي باید له دې سیمو ووزي. اوکراینی رسنیو د مرستیال صدراعظم ایرینا ویرشچوک له قوله خبر ورکړی چې دا وایي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمي مخکې بشپړ شي، ځکه د دې په وینا سیمې ته د طبیعي ګاز د رسولو شبکې له منځه وړل شوې دي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې د روسیې پوځ د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي حملو ته دوام ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د نننیو راکټي حملو په اړه جزئیات درکو. خلک وایي چې ناامني د پخوا په څیر لا هم دوام لري.
وخت هم مونږ ډار درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي. سره
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې دي.
د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه مخکې متلی وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې متلی وې، لیکن هغه وخت کې به رسنیو کې به نه راتله.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو د رسیدنې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې 160 کسان په سیلابونو کې مړه شوي دي.
تیره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 152 زخمیان شوي دي.
په غزنی کې د مځکې چاک کېدل د دې ولایت خلک اندېښمن کړي.
دا اوبو ککړ کړي زو ته برابرې شوه، عام کته کړي زو له اوبو را لسو، عام په سر باندې داسې 2-3 متره اوبو روانې والي.
او د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له یونسکو سازمان نه غوښتي چې بابر بند د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
تاریخي لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې مترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوالو میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په وروستۍ برخه کې د ورکو عزیزانو پروگرام خبريږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو خراغلاس درته وایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د یو توغندي د لګېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا توغندی په دې سیمه کې پر یوه کور پرېوتی خو تلفات نه لري. دوه ورځې مخکې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې هم د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې چاودنه وشوه چې مرګ ژوبله یې درلوده.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تاییدوي چې نن یکشنبه سهار د کابل ښار په شیرپور سیمه کې په یو کور توغندی لګېدلی دی. د دې وزارت وین عبدالله فی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د کابل ښار شیرپور کې په یو کور باندې راکټ لګېدلی کوم تلفات نه لري، کور خالی و او څوک پکې نه و. بلخوا ځینې عیني شاهدان او د سیمې اوسیدونکي د کابل ښار په بله سیمه د همزنګ څلور لاره کې هم د یوې چاودنې خبره کوي، خو د دوی په خبره د دې لپاره چې چاودنه سهار مهال شوې او پر سړک څوک نه و دا چاودنه هم ممکن تلفات ونه لري. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د جولای په 9 هم د کابل کرکټ نړیوال لوبغالي کې د شپږیزې لیګ د یوې سیالۍ په جریان کې هم چاودنه وشوه. د رسمي شمېرو له مخې په دې چاودنه کې 2 وزل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز اکبروف او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په بیلابیلو ټویټونو کې د کرکټ په لوبغالي کې د وزل شویو شمیر 19 کسان یاد کړي وو، خو ښاغلي ګوترش او منصور احمد خان د طالبانو له لوري د دې خبر تر رادېدو وروسته بیرته خپل ټویټونه پاک کړل. وروسته یو امنیتي پیښو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. له دې جالې د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه دانش او پروانه وایي
امنیتي وضعیت مو ورو په خرابېدو دی، ځکه چې مخکې به کومه چاودنه وشوه ډله به یې معلومه. امنیتي حالت دې ښه شي، دوی چې کومې وعدې ورکړي دي حداقل دې هغه عملي کېدو ویل چې کله موږ راشو نو سوله به راځي او امنیت به راځي. دا او هغه نو اوس هغه امنیت هم نشته دی.
وخت هم موږ دا درلوده دی نه چې هر خواته چاودنې کېدې. امنیتي وضعیت ښه نه و، اوس هم هماسې هر خواته چاودنې کېږي، بخصوص مسجدو کې ډېرې چاودنې کېږي. دې لحاظ نه اوس هم د کابل خلک او د افغانستان خلک اندېښنه کې دي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې کوي، خو بیا هم وخت په وخت امنیتي پیښې رامنځته کیږي. مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په کابل کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کابل ته په غځېدلو لارو یې تلاشۍ هم سختې کړي، خو لیدل کیږي چې دې چارې هم کومه ګټه نه ده کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو پاکستانی پلاوی نن بیا هم په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. دا پلاوی پرون په هغه ورځ کابل ته ورسېد چې د پاکستان د دینی عالمانو یوه بله ډله له افغانستان خپل هیواد ته ستنه شوه. د دې پلاوي مشري د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف کوي او په ترکیب کې د پاکستان د پارلمان اوسني او پخواني غړي او قبایلي مشران شامل دي. ښاغلي سیف نن غرمه مهال د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له مشرانو سره په خبرو بوخت دي. پاکستانی پلاوی د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره لیدلی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د دې خبرو منځګړتوب د طالبانو حکومت کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له خبریال طاهر خان څخه نور جزئیات وپوښتل.
کم پاکستانی پلاوی چې تللی دی زموږ معلومات داري چې 12 کسیر دی. دا هغه چې په جون کې یو جرګه تدې وه پښتون مشترکه جرګه نوم مرتبه ورکړل شوی وو. قبایلي مشران پکې وو، ځینې پکې مذهبي شخصیات هم وو، سیاسي شخصیات هم وو. او زما معلومات داري چې د تیر رسکده ماښام وړاندې ورسېد وروسته بیا د دوی د طالبانو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره غونډه شوې ده، چونکې هغه د دې کوربه دی. هغه وخت کې جون په اورنۍ په 2 منټه چې دی ورغلی وو هغه وخت کې نامعلومه موده پورې اوربند اعلان شوی و. پاکستانی طالبانو خپل هغه شرایط هغه وخت کې دوی سره شریک کړي وو. بیا دوی ورته ویلو چې کم د پاکستان امنیتی ادارې دي یا سیکورټی ادارې دي او هغه مذاکرات چې وړاندې هغې شروع کړي دي، نو دوی باغې سره د ٹی ٹی پی هغه مطالبات او غوښتنې او شرایط هغه شریکي او بیا به دوی ته جواب ورکړي. هغه وخت کې یو مفاهمت دا و چې دریو میاشتو کې دننه دننه به د دې جرګې غړي بیا کابل ته راځي. هم هغه یو مفاهمت چې د هغې په بنسټ اوس دا خلک کابل ته تللي دي. نو تېره ورځ خو د دې ملاقات دلته ما نه کابل نه معلومات تراسه کړي، خو ملاقات شوی و، ځکه چې ماته د دغه جرګې یو غړي وویل چې دوی هلته په یو هوټل کې دغه د ملاقات ټاکل شو چې هغه وشي. جزئیات لا نشته، ځکه دوی به هم یو څو ورځې نور هم بلته پاتې وي. نن سفر هغه دویمه ورځ ده. چې کوم شرایط هغه وخت کې طالبانو دغه جرګې په وخت کې او بیا وروسته چې کله دنیا دمان ته دي، نو د هغې هغه یو غوښتنه ډېره زیاته په وار وار باندې هغې کوي، او هغه دا د قبایلي چې کوم ولسوالۍ دي اوس د دغه زوړ حیثیت غواړي، او دغه انضمام چې و یو ځای کېدل خیبر پښتونخوا سره دغه دې جرګې ته هغه وخت چې دا دې لپاره سره کرښه ده او دینه به واپس نه شي. او دیني عالمان چې کله تللي وو دغه وخت دیو لیک د دغه د دې دیني عالمانو په نوم باندې هغه خپله غوښتنه پکې تکرار کړې وه. نو دا پلاوي چې ځي د دغه بنیادي مقصد دا دی چې دویمه خبره وکړم چې که مشکلات دي په خبرو کې او د خبرو دا پروسه څه ډیر پرمختګ نه کوي، پرمخ نه ځي، دا خو تیر کال شروع شوی و. نو دغه کله د پاکستان ریاستی ادارې کله دینی عالمان لیږي او دا جرګه مخکم تللې وه، بیا هم لاړه او مخکې خو به جرګې دغې وړاندې هم تللې وې، لیکن هغه وخت کې به رسنۍ ځکېدنه رسنیو کې به نه راتله، اوس په رسنیو کې شان راشي. نو چې کوم مشکلات دي د هغې دپاره دي لیږي چې دوی پکې خپل رول او نفوذ لري.
په کابل کې د پاکستانی طالبانو سره د یو پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه جزئیات مو اوریدل چې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راکول. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د رامنځته شویو سیلابونو له کبله 160 کسان مړه شوي او 1250 نور ټپیان دي. یو شمیر سیلاب ځپلي خلک شکایت کوي چې مرستې نه ورسره کیږي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت دا چارواکي ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وایي په تیره یوه میاشت کې د راوتلو سیلابونو له امله 160 کسان مړه شوي دي.
په تیره یوه میاشت کې زموږ 160 تنه هیوادوال د سیلابونو له امله په شهادت رسېدلي دي. 1250 زموږ هیوادوال زخمیان شوي دي او په حدودو کې د 3000 کورونه په کلي
د ښاغلي حقانی په خبره د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې یوازې په تیرې یوه اونۍ کې 25 مړو او 160 ټپیانو ته رسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د غزنی ولایت اوسیدونکو نور محمد او سمی سادات ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ او سیلابونو دوی سخت زیانمن کړي.
سیلابونه رالو ډېر تاوانونه خلکو ته ورسول. زراعتي ځمکې د خلکو یوړې، کښتونه یوړو، غنم یې یوړو، لوبیا او دا شان خلکو کرلي وو، ډېر سخت تاوانونه ور ورسول. وچکالي ده، خلک له ستونزو سره مخ دي. د خلکو بادام، مشان دا ټول وسو، شمسیانو اوبه، شمسیانې نه راکاږي، تقریبا پر سر متر باندې اوبه دي.
ولایت غزنی بسیار سیلاب های زیات آمده.
په غزنی کې ډېر سیلابونه راغلي، موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، باید ژر تر ژره
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له ورته ستونزو سره مخ دي او دا روان دی. د رولو لوري د اړینو مرستو د نه رسولو له امله شکایت لري. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نبی الله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دلته خلک د وچکالۍ له امله هم زیات زیانمن شوي دي او خلک ډېر غربت کې دي. هیڅ خلکو سره مرسته نه ده شوې. د سیلابونو زیات زیانونه خلکو ته رسولي، همدمونږ زیاتره زیانونه کې زیات زیانونه خلکو ته رسولي، مالي او ځاني. خو حکومت په دې اړه هیڅ خلکو سره اقدامات نه دي کړی، خلکو سره مرسته کړې ده. مرسته هغه خلکو سره کېږي چې طالبان زما سره څوک یا په خپله څوک واسطه ولري یا په دې کې څوک وپېژني.
وچکالۍ له وجې زموږ زیات بسونه خپل سوځېدلي دي، اوبه نشته، اوبه نشتون دی. او ټول پسونه سوځېدلې دي. طبي به سر مبارزه کوم اداره چې تر اوسه موږ سره کوم مرسته نه ده کړې تر دې مهاله پورې.
خود طالبانو د حکومت طبي په خوته د رسیدنې وزارت ویان محمد نسیم حقانی وای ټول زیانمنو ته نغدي خوراکي او غیر خوراکي مرستې رسیدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړای دی. له دې مخکې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې افغان سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي حکومت یې د اوکراین د دونیتسک د ختیځې برخې له سلګونه زره اوسیدونکو غوښتي دي چې له خپلو کورونو ووځي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې پر دې سیمو د روسیې د پوځ حملې زیاتې شوې دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسي ځواکونو تیره شپه هم د جبهې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوی حملو ته دوام ورکړ. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي اعلان وکړ چې حکومت د دونیتسک له ختیځې برخې چې پکې سخته جګړه روانه ده د خلکو د حتمي وتلو پریکړه کړې ده. زلنسکي تېره ورځ ناوخته په وینا کې چې پر تلویزیون خپرېده دغه راز وویل چې د دونباس په پراخه سیمه کې تر اوسه په سلګونو زره کسان د جګړې د ډګر په زونونو کې پاتې دي چې اړتیا ده له خپلو سیمو ووځي. زلنسکي وویل هر څومره زیات کسان چې اوس د دونیتسک له سیمې ووځي هغومره لږ کسان به د روسیې د پوځ لپاره پاتې وي چې وی وژني. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې اوسیدونکو ته به تاوان ورکړي. اوکراینی رسنۍ د اوکراین د مرستیال صدراعظم ایرینا ورشوک له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي له دې سیمو د خلکو وتل باید له ژمی مخکې بشپړ شي، ځکه سیمې ته د طبیعي ګازو رسولو شبکې له منځه وړل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دغه راز ویلي چې د دونباس په هغو سیمو کې چې سخته جګړه روانه ده ډیر خلک له وتلو ډډه کوي، خو دا کار باید ترسره شي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې دا امکان ولري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له میشتو اوسیدونکو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دا یوه اړتیا ده چې سیمه تخلیه کړي. په عین حال کې اوکراینی چارواکو پرون ناوخته وویل چې روسي ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر ښارونو او ښارګوټو توغندوي بریدونو ته دوام ورکړ. د اوکراین په جنوب کې د بندري ښار میکلایف ښاروال ویلي چې د خلکو د اوسېدو پر یوې سیمې د لګېدلې توغندي په نتیجه کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. الکساندر سینکوویچ په خپله ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې د دغې حملې په نتیجه کې د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي او بالکونونه یې ویجاړ شوي دي. چارواکو دغه راز ویلي چې د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې د ښوونځي یوه ودانۍ او په سلویانسکي یو بستمځای په نښه شوي چې د اړول شوو احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
آزاد بیک نوروزی خپل قزاقستانی او روسی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتلار ومنده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د تکواندو دغه ورزشکار د آسیا ماشومانو په اوم پړاو سیالیو کې د قزاقستانی او د روسی سیالانو په وړاندې خپل درې لوبې وګټلې او د دې سیالیو فاینل ته لار ومنده. د دې ریاست په وینا دغه سیالي د روسیې په ولادیوستوک ښار کې وړمورس پیل شوې. د آسیا ماشومانو تکواندو په دې سیالیو کې د دولسو هیوادونو ورزشکاران ګډون لري چې خای روان او راتلونکي ونې دوام وکړي. په هرات ولایت کې د جنوب لویدیځ زون کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي تیر ورځ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد فوټبال اتلانو لیگ ته د لارموندنې په مخه دا سیالي چې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو د لوبډلو په ګډون وشوې. د هرات اټک انرژي کلب په کې د 12 امتیازو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالي چې ونې وړاندې پیل شوې وي، د اټک انرژي کلب لوبډلې نه فیصل حمیدی د غوره ګل وهونکي او جواد علي کوزي د غوره ګل ساتونکي په توګه ونومول شول. په دغه لوبو کې نیمروز لوبډلې دوهم ځای خپل کړ. او د مرکزی آسیا تر 19 کلونو کم عمر لوبډلو په سیالیو کې د افغانستان د تنقی او ځوانانو د لوبډلې مهالویش اعلان شو. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې له یو بل سره د اګست له 15 تر 12 لوبېږي. دا لوبې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې کیږي. افغانستان په ترتیب د قرغیزستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونو لوبډلو سره لوبې کوي.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم زه احمد تکل هرکلای کوم. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له علمی کلتوري سازمان یونسکو نه غوښتي دي چې بابربند د نړۍ پر فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي. بابربند چې د تنظیمي جګړو پر مهال سخت زیانمن شو، د تیر جمهوري حکومت پر واکمنۍ کې د اغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو، خو آیا دا بند د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی؟ ځواب یې په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بڼ د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي د طالبانو حکومت اړوند بختر اژانس لخوا په یو خپره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بڼ د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی، او دوی هیله مند دي چې ژر دا بڼ د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندھے خپل نړیوال هم په دې موترف دي، او دې موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو یې د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بند چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بند کې خاورو ته سپارل شوی، چې په همدې خاطرې د بابر بند هم بولي. خو آیا دا بند د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلي دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه بند چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب وکي وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غدا 1500 کاله مخینه لري، او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده، او همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غوره دی، او د طبیعي ژوندانه په برخه کې اړین دی، او همداسې تر خطر لاندې هم دی، باید وژغورل شي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي شي.
ښاغلی سروانی وایي په ایران کې بابر بند ته ورته یو بند په 1902 لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بند هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. له تاریخي او فرهنګي ارزښت ورها خوا بابر بند د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی، چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي، او د دې بند د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تېروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بند ته ورغلی وایي، د پخوا په پرتله اوس په دې بند کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم، نو ډېره خوند یې کول او ډېره مزه به وه، او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې، د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی، په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم.
خو پخوا دا بند ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بند کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بند د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې د مځکې چک کېدلو د دې ولایت خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې حیران کړي دي. د دې چاک سور له 1.5 څخه تر 3 مترو پورې تر رسیدي، خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه چې دمځکه څنګه چاک شوې د راپور راستولی.
دا غزنی ولایت یک ولسوالۍ په دې یک کلي کې د مځکې چا کېدل چې ډیری خلک یې حیران او اندېښمن کړي دي. د دغه چاک سور له یو نیم څخه تر درې متره خو اوږدوالی یې شاوخوا 800 متره دی. له تېرې ورځې راهیسې د دغه پیښې ډیری عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې کښته پورته کېږي. دغه خلک د دغه مځکې د چا کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. ځینې د خدای عذابونه او آفتونه، ځینې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې په سر لانجه او قسم خوړل، او ځینې نور بیا په مځکه کې د اوبو سطح زیاته لاندې تلل بولي. خو د دغې سیمې یو اوسېدونکی شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د مځکې د دغه چاک لامل په پخواني کاریز کې د سیلاوي اوبو ننوتل بولي. نوموړی وایي کله چې زیات ورښتونه وسول او بیا سخت سیلاوونه راغلل، نو دلته سیلاوي اوبو د کاریزونو په پوښتنو ننیوتلې چې له امله یې مځکه کښېنسته او بیا یې چاک وکړ. بل لور ته بیا ځینې مځکه پېژندونکي د مځکه د دې چاکېدو بېلابېل لاملونه یادوي. مځکه پېژندونکی انجینر حشمت الله حزیق وایي د دغه مځکې د چاودنې درې علتونه کېدای سي. د وچکالۍ له امله د اوبو سطح لاندې زیاته تلل، د کاریز په پوښتنو کې د سیلاوي اوبو ننوتل، او دریم هم د پکتیکا له زلزلې څخه درز اخیستل. هغه درې لاملونه دي چې دغه مځکه یې چاک کړې وي.
مستقیم تاثیر په دې کې لري. د جیولوژي له لحاظ نه موږ کولای شو په دې باره کې مخاوره او بررسي وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د یک ولسوالۍ دغه سیمه وچکالۍ ځپلې او اوبه یې سختې لاندې تللې دي. پخوانۍ سپرغې یې هم له خاورو ډکې سوي نه دي، او د پکتیکا زلزلې ته هم نږدې سیمه بلل کېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د پروګرام اوریدل هم مه هیروئ.
دغه ماشوم شپږ کاله عمر لري. تقریبا د اتو ورځو راهیسې نادرکه شوی دی.
د دې خپرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ ستاسو غږیزو پیغامونو ته.
بریالی افغان د کندهار ته په اړیکه کې یم. د کندهار د اوبو د ابیاري سیستم په سر کې فصل کې اویا یا اتیا فیصده کار لیدلی. تیر شل کلنې دورې خو هیڅ هم ونه کړو. د کندهار زراعت د وچېدو په حالت کې دی. د طالبان د چارواکو څخه مو دا غوښتنه او هیله ده چې په دې باره کې خپله جدي پاملرنه وکړي، د اوبو په محرولو کې خپل جدي فعالیت وکړي.
السلام علیکم. ضیاءالحق د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ایرانی چارواکي څخه کومه خبره کوي چې وایي د هلمند د ورود اوبه موږ غواړو. هلمند خپله 6 کال وچ کلک دی. یعنی تاسو د هلمند ټوله ولسوالۍ وګورئ، کنه دالۍ دی، که مرجه ده، که ناوه ده، که ګرمسیر دی، که خانشین دی، ټوله مطلقاً وچ دی. او بله خبره دا ده، دا 50 کاله چې زموږ په ملک کې جنګ و، بې حساب په میلیاردونه ملي متره اوبه ایران ته موج تللې دي. نو زموږ مشرتابه باید دغه 50 کاله د اوبو حساب سره وکړي.
سلام او درناوی تاسو ته. اوریدونکو ته عبیدالله خبره کوم، د میدان وردګو ولایت څخه وروره. په میډیا کې دا د ښځو د حقوقو خبره ډیره ګرمه ده، نو ما د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا پوښتنه ده، تاسې د افغانستان د علمي ځوان کادر دپاره څه وکړل چې تاسو اوس د ښځو دا مسله مطرح کوئ؟ تاسو به ښځو ته څنګه حقوق ورکوئ؟ تاسو د افغانستان د ځوانانو دپاره څه وکړل؟ او بل، تاسې که چیرې په یو ځای کې دنده وظیفه پیدا شي، خپل او خپلوي پالئ، نو دا خو دولت دی. که تاسې د خپلو خپلوانو سره ښه کوئ، هغه د خپلو شخصي مصارفو نه دي، هغه خپل شخصي لګښتونه دهغه سره خو کوي. تاسو څه حق لري چې د دولت د امکانات او اسباب نه د خپل خپلوان سره وروره د ضوابط په ځای روابط پالیمنه. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز